سلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دي نن دوشنبه د چونګاش سلر وشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده زمل علي بشیر یم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي د روزګان چارواکي وایي د هغې پیښ په اړه پلټنې دوام لري چې د ناتایید سوي راپورونو له مخې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده د دغو او نورو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل تمه ده د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د ده په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویتهای اساسي حکومت افغانستان پروسې سلمو است
د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو یوه هم د سولې پروسه ده موږ هیله منو چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان واوسو تر څو د دې پروسې یوې بلې مرحلې ته چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي داخل شو د صدیقي په وینا هره پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نویو ارزښتونو او ګټو پر خوندي کولو ولاړه وي طالبانو چې تر اوسه له امریکایي لوري سره وزلې خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو ویلي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې به د طالبانو او امریکا ترمنځ یو د سولې یو تړون وشي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ملکیانو پر یوه مزدا ډوله موټر چې له کندهار ښار څخه خاکریز ولسوالۍ ته پر لاره و په درزاب سیمه کې شوې ده
11 نفر افراد ملکي شهید میشه و بیشتر از 35 نفر
په دغه پیښه کې یو لسنه شهیدان شوی او شاوخوا 15 نور ټپیان شوی د ټپیان د 215 اتل قلو اردو د منصوبینو لخوا کم ته لیږدول شوی او اوس درملنه کیږي د ښاغلي صاحب وینا په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي ویل کیږي په دغه موټر کې سپاره کسان یو واده ته تلل تر اوسه چا یا کومې ډلې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیول چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤلینو ورسره دغه ستونزه شریکه کړه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سما راډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤلینو لخوا نیول شوی چې تورن کس ځوان دی او کوم طاقت یا پلټن چې توسه شوی دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې داخله ده
له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو د دې راډیو د مسؤلینو په وینا لس تره کارکوونکي لري چې درې ښځې دي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رد کړی چې ګنې د طالبانو کوم قومندان د دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متحد پاتې شي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرینا بروکسل ته تر رسیدو وروسته خبرلانو ته وویل هغه ویل موږ به وګورو چې ټول غړي هیوادونه او هم له نور نړیوالو شریکانو سره له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره څه کولی شو. فدریک مغیرینی دغه راز زیاته کړه، له ټولو اقداماتو به کار واخلو چې ایران بیرته هغه ژمنې بشپړې پر ځای کړي تر څو محدودو ورځو مخکې پورې عملي کړې وي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې یې له تهران سره سوداګري ته پرته له دې چې د امریکا د بندیزونو تر احتمالي اغیز لاندې راشي دوام ورکول کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنګټن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری او پخواني ولسمشر باراک اوباما ته کړی و. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان له ځان سره وړي. د آزاد جمو کشمیر طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ د چارو مسؤل سعید الرحمن قریشي نن وویل چې ښایي ټول دا 40 کسان نوي مړه او دوی هیله لري چې ځینې به ژوندي پاتې وي. د هغه په وینا 15 تنه ټپیان شوي دي. سیلابونه له سختو ورښتونو او د سیند اوبو له زیاتېدو سره راوتلي دي. چارواکو لومړی د 4 کسانو مړینه تایید کړې وه چې وروسته د ورکو شوو کسانو شمېر زیات شو. تر ټولو زیات د نلم باندې اوسېدونکو ډیر تاوان اوخته چې څه باندې سل کورونه وران شوي دي. کشمیر کې هر کال په دوبی کې سیلابونه راوځي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه پېښوي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتایید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه، نو په اړه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملک.
د کونړ د اسدآباد اوسیدونکي د دې ښار د سرکونو له وضعیت شکایت کوي.
کوم کاند چې وشي هغه شګه مګه واچي باران چې وشي او یتي وبد دکانداران ورته هغه سره به خرابېږي. دا یو شپاره زل دی دا کار وکړو.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو پزره پوری راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د دوغه نور مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریدو. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د مرګ ژوبله اتیا په سلو کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2300 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدون نظر داشت.
د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته په کتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب جریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه پورس کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1 تر 2019 کال د مئی میاشتې تر 1 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% کې مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوي چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 1 ولسي افغانان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله 60 تنه ملکیان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 80 نورو ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسؤلیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسي وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان پولیسي وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وژلو کې دي تر ډیره دوی پړو بلل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا د جګړې لخکیلو اړخونه غواړي چې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسې ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر مهال د ملکیانو د تلفاتو د کچې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفات ځکه زیات شوي چې د جګړې ښکېلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. زموږ همکاري ناجیه صافی د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلې دي.
متاسفانه په تاسو سره باید وایم په افغانستان کې دواړه خواوې ښکېل په جنگ کې په 1300 کلو کې د جنگ کم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي به داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي ځکه هغوی ډېر قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي مساکرت په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په دغه اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام وګړي یا سرې سپینګیري ماشومان دا باید خوندیتوب ولري.
په کراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسر بلې زیاتېږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې ځاینا په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، بې وس دي چې هغه صاحب معصره کي بلاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسې په نظر د ملکي تلفاتو د کمیدو دپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټولو افغانانو خاص دی او زه یو افغان یم، د افغان په صد د ما هیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي په خپل منځ کې، دا څه مشکلات دوی لري، دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني، دغه راځي قوي بمونه که روسان وو رسکاته پورې به دلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د جګړې پر مهال د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکه و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مشغله ازادي راديو اوري ځيني راپورونه وايي چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې 15 دیرش ملکی کسان د هوایی بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نتایسي راپورونه وايي ډیری تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې ملکیان وژل شوي چې ډیری شدي او ماشومان دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي راديو ته کړې دي. د روزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي، خو دوی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیات او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایی پر کور باندې ترسره سویده چې د یادی کورنۍ 15 ډیر شغړی په پښکې وجل سوي دي. نو موړی وای وجل سوي ټول ملکیان دي او زیات کې شت او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمې کسان علاوه او هم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه تر اعلی زمونه ما ته ولا هم دا ته شه تایید کړی چې ټول ماشومان له سیمې په پښکې دي او دوه نفر نه لري نه په پښکې تقریبا د 15 ډیر شغړی د شاوخوا شي.
15 ډیر ملکیان وجل سوي دي نه؟ د اورزګان ولایت په خوانی وایي او د یادی ولسوالۍ وسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې اته ډیر شتنه ملکیان وژل شوي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. نوموړي وایي وژل شوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي.
بله واقعیت برای د شپې په نامه چې نن یې بجې باندې چاپه ول شوی دي په نامه د چار پروژه یو قریه دي په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور هلته دي. نو په دغه ځای باندې بیا بمبار شوی دي. تقریبا په حدود کې د 8 کسه کوشنیو ماشومانو ښځې او سپین ږیري وو دا ټوله د بین تللی دي. دا کلا چې دي د حاجي شاه بزرګ کربلایی زموږ د کاکا د زوی کلا وو چې دی خپل هم پکښې کې وو.
د اورزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اورزګان د والی سکرټر ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پیښه رامنځته شوې ده خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه درته چې څونه ملکیان شهیدان شوي دي څو طرفه طالبان مړ شوي دي. پیښه طالبانو باندې چاپه وکړه، د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملک
یعنی دواړو خواو ته مرګ جوبله وښته د ملکیانو هم دغه طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم، خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
له دې سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظري قمندان عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دغه ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړي وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل شوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم قمندانان هم وژل شوي دي، خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره شوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران میلمانه وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د افغانستان درمل جوړونکي درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای سي. د عامې روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې 1.5 قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادرېږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. خان محمد سیند راپور لري.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بېلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا 40 فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلي چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار زونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکېټه د درملو او روغتیایي تولیدات د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکه عملا فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 20 فابریکه عملا فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هېواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوو، چې کپسول، تابلیت، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هېوادونو لکه گانا او سومالیا ته هم صادرېږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي
دوای
دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټانډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله دی چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبي ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستانۍ ته یا جرمنۍ ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هېواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو وای د اسدآباد شارګوټي سرکونو د بیا رغونې چاري په سمه توګه نه دي بشپړ سوي. د کونړ شاروال هم مني چې د بودیجې د کموالي لکبله یې معیاري کار نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
زمانو مازیم دی دا خو یو ځای خوته هغه ځګینی کې سیمټ واچي یا قیر واچي، اخر مثلا 15 ورځې بعد بیرته خرابېږي. اساسي شکل باندې کار دل تندې شوی.
دا د کونړ مرکز اسدآباد یو تن اوسیدونکو لپاره چې د خاروالۍ لخوا د ترمیم شوو سرکونو د کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د سرک د ترمیم یو میاشت نه پوره کیږي چې بیرته خراب شوی او په هر ځای کې د اوبو ډنډونه جوړ شوی دي. سعادت او جاوید ازادي راډیو
کموي
نو د هماغه پیسو په اندازه دي سرک پاساسي ډول ترمیم کړي.
چې دا پاساسي ډول سره
ټول جوړ شي او بیا ځل داسې خراب نه شي. که دا ترمیم کوي ترمیم کوي نو هم به مشکل وي هم به پیسې بیا ځای مصرفېږي. یو ځل دې جوړ کړي ښه دې راته جوړ
باید داسې کپیل سے جوړ شي اقلا یو شپږ میاشتې یو څلور میاشتې خو کار وکړي. کنه دیو کې هغه مواد ده چې شل ورځې هم کار نه کوي کوم هغه ګرمي زیاده شي فکر وکړي دا بیا ته ماشین پاستې هغه کوم مواد چې یو بیا هم د موټر پسې نښتي او بیا به سبا له هماغه کار باندې تبدیل.
د کونړ ښاروال انجینر عبیدالله ساپی وایي بودیجه کمه او سرک زیات خراب شوی و نو ځکه بیا رغونه په اساسي ډول نه ده ترسره شوی.
دغه موږ چې جوړ کړي دي سټنډرډ شکل باندې نه دي، البته په سټنډرډ شکل باندې دغه څونه چې موږ دي ته بودیجه نیولې وه په دې ټولو باندې به یو لس متره پنځه لس متره سرک کې ده خودی باندې موږ تقریبا څلور نیم سوه متره مربع ساحه جوړه کړه.
خلک وایي د مرکز اسدآباد ټولو ګدواله درې کیلومتره نه کیږي، سرکونه تنگ دي خو بیا هم ښاروالۍ په دې نه توانیږي چې کنډو کپر سرکونه یې په اساسي ډول بیا ورغوي او دوی له موجوده ستونزو وژغوري.
بو سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. It's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوس هم ورځو یوې بهرنۍ موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر ورستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې که امریکا له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې له امریکا سره خبرې وکړي. اروپایي قدرتونو هم د واشنگتن او تهران په خبرو ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د ده په خبره بدماشي بنده کړي تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست بردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ اداري ویلي و دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاصه توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته یې د ایران له لوی مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنهای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحاني د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټ یې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خپور شوی ویلي موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس اوسېدم که یم اوس راغلی یم دلته په مهاجرو کې یم اوس په ریګریشن کې پروت یم شی نه لرو در به در یو ټوکټو کې مو یو وخت په کښتو هم موږ ته راته ونه وله چې بار کړي و نه هېڅ ته تلای شو نه کریا لرو نه تر بله تلای شو در به در یو اوس دا یو خواسته اړه ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره دې مرسته وشي والا زبین نه وتلی نو خدای په امان مخته مو شو.
زه
زنګر محمد زمي د کندهار شاه د تن سوالي نه خبرې کوم. ډېر ډېر هیله کوم چې دغه د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دي. دا ملکی وګړي ډېر پسند کې چې دا مریضان نه تللی دا دغه نه تللی دا سړک باندې دي پیسې واخلي وي خو دا ولې ما څه څخه توجه دغه ده چې دغه سړک څه دغه وکړي نو نو وخت نه نیسه پسند. کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلی دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلامه مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټوټونو سرک محترم والي صاحب افتتاح کړ او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سرک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې ترڅو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو او رید آزادی رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره از مال همکار سلطان سرور سره اوسې چې هم دا اوس په استودیو کې را سره دی. سلام سرور صاحب.
وعلیکم سلام ملالای جان، مونده نباشین. برنامه شما را شنیدم، مطالب جالبی داشت.